د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا دیو دا ز بختور شاه تاسو ته د دیوا په سارانه خبری خبرونه کې هر کله وایم نن د اتوار ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا خپل تورونه تکرار کړي چې ګنې د حکومت په ضد بارنې سازش شوی او د سپریم کورټ نه د دغه سازش په ښکارا د پلټنو غوښتنه کړې ده خو د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټه او مخالفو ګوندونه د عمران خان دغه تورونه ردوي د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایی چلند وزارت وایي یو اعلی پلاوی د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو یا ایرپورټونو د چارو د سمبالښت په اړه په قرارداد باندې د باسونو د پاره قطر ته رسیدلی دی او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن به د ده سره ملاقات کوي د امریکا خارجه وزارت او صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس په دې خبر د تبصرې نه ډډه کړې او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا خپل تورونه تکرار کړي چې ګنې د در حکومت په ضد بارنې سازش شوی او د سپریم کورټ نه د دغه سازش په ښکارا د پلټنو غوښتنه کړې ده نوموړي د اسلام آباد سره په خوا کې په بنیګالا سیمه کې د خپل کور نه په لومړي پریس کانفرنس کې ویلي د پاکستان قومي سلامتیا په غونډه کې هم د دغه خبرې تصدیق شوه چې د دوی خلاف سازش شوه ده خو د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټه دغه تورن رد کړي او خپل زور دریزی بیا تکرار کړي دي چې عمران خان تکم خط د واشنگتن نه ورلېګل شوی وو په هغه کې د بارني سازش خبره نشته امریکا هم د پاکستان د حکومت په ضد د سازش تورونه بی بنیاد بللي خو عمران خان تور لګولې دغه سدړکی په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو او پخوانی صدر او پوزی مشر پرویز مشرف ته هم ورکل شوی وی مخالفو ګوندونو د عمران خان په دغه دریز نیوکه کړي او ویلی دي چې هغه د سازش خبره هله روچا تکړه چې پوی شو ملګری تری لاړل او ادم اعتماد کې به تری حکومت هم لاړ شي عمران خان ګواخ کړي خپل پلویان به ډیر زر اسلام آباد ته د موجوده حکومت په ضد روبلی بلخوا د پاکستان د موجوده حکومت د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل ویلی د تاریخ انصاف حکومت د IMF نه د قرضو اخیستو په خاطر په ملک داسې پروګرامونه پیل کړی وو چې اقتصاد ته لوی زیان رسولې نوموړي تور لګولې د تاریخ انصاف لخوا په پاکستان کې د تیلو په مټ کې ورکل شوی رعایتونو سره د ملک خزانه ته لوی زیان رسیدلې ده د پاکستان د حکومت مرکزی کابینه د سفری بندیزونو سره تړلو ضابطو کې د بدلون منځوري ورکړې ده چې تر مخه به 3000 تنانو نمونه د دغه فهرست نه وستل شي د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلي د نو ضابطو مقصد د سفری بندیزونو قانون د ناوړه استفادې مخنیوي کول دي او وایي د دغه نو ضابطو د لاندې په مستقبل کې به حکومت ته د یو وګړي نوم د سفری بندیزونو په فهرست کې د اچولو نه وړاندې د هغه جرم ثابتول وي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایی چلند وزارت وایي یو اعلی پلاوی د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو یا ایرپورټونو د چارو د سمبالولو په اړه په قرارداد باندې د بحث لپاره قطر ته رسیدلی دی وزارت د جمعې په ورځ ویلي د دغې پلاوی مشري د ترانسپورټ او هوایی چلند وزیر حمیدالله خونزاده کوي او د بارنو چارو د نگران وزیر امیر خان متقی په ګډون یو شمیر نور چارواکي هم پکې شامل دي د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي ټاکل شوې ده چې د غپلاوی به د قطر د چارواکو سره د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو کابل قندهار هرات بلخ او خوست د قرارداد په تکنیکی اړخونو خبرې وکړي ویل کیږي چې په دغه لیدنه کې به د ترکیې د تکنیکی ټیمونو استازي هم ګډون وکړي او د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آستن به د ده سره ملاقات کوي صدر زیلنسکی دا خبره تیره ورځ خبریالانو ته کړې ده دا به لومړی ځل وي چې په اوکراین د فروری په میاشت کې د روس لخوا د بریدونو وروسته د امریکا داسې جګپوړي سفارتکاران به د یوکراین سفر وکړي د امریکې خارجه وزارت او صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس په دې خبر د تبصرې نه ډډه کړې ده بلخوا یوکراین نن د عیسائی اختر یا ایسټر په موقع په ټول ملک کې کرفیو لګولې ده د دې ترڅنګ د برتانیې چارواکي وایي روس په یوکراین کې د خپلو نو عملیاتو نه هم کما خاطر خوا ګټه نه ترلاسه کړي. د برتانی ټلیګراف ورځپاڼې د اروپای کمیشن د معلوماتو تر مخه په خپل یو رپورت کې ویلي ډیر امکان دی چې د فرانس او جرمنی دخوا نږدې د 300 میلیون ډالرو پوځي ساز سامان روس په اوکراین کې کارولې وي. اخبار په خپل رپورت کې لیکلي چې په کال 2014 کې د کرایمیا د نیولو وروستو په وسله ورکولو د یورپي هوادونو لخوا د بندیزونو باوجود دغه آلات ورکړل شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. زه بختور شایم، مهم خبرونه تاسو واوریدل، ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور لګولې چې ګنې د حکومت د یو بارني سازش د لاندې نسکور شوی دی. نوموړي د سپریم کورټ نه د دغه سازش په ښکاره د پلټنو غوښتنه کړې ده، خو د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې دغه تورونه رد کړي او خپل زور دریزی بیا تکرار کړی دی چې عمران خان ته کوم خط د واشنگتن نه ورغلی وو په هغې کې د بارني سازش خبره نشته. امریکا هم د پاکستان د حکومت په ضد د سازش تورونه بې بنیاده بللی دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف مخالف سیاسي ګوندونه هم وایي د عمران خان دغه تورونه بې بنیاده دي. په دې اړه تفصیل د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د حکومت پوز د قومي سلامتیا کمیټۍ او امریکي تردید نه رسټو پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د حکومت نسکورول بهرنۍ سازش ګرځولې او د مبینه سازشي خط یا مراسلې پلټنو لپاره د سپریم کورټ نه د کولاو او رواني غوښتنه کړې.
میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر.
خونو موڑی دانے دی ویلی چی دے یا دد گن با سپریم کورٹ تزی. عمران خان ویلی چی سپریم کورٹ تا ہغه وقت پلٹنے پکار وی کله چی مرستیال سپیکر رولنگ ورکڑے ہو چی دا پاکستان پر ضد بارنے سازش شوے. دا عمران خان مخالفین دد دے بیانیے تا دروغ وی او دا یو جیلی خط بولی. دا عمران خان پریس کانفرنس تا پخپل عکس العمل کی دا اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگزیب وینا دا چی عمران خان تا دا اتم مارچ نا ویشتم مارچ پوری غیر ملکی سازش یاد نو او چکل حکومتی اتحادیان تری پا بیلیدلو شو نو سازش ورتا رایات شو. مریم اورنگزیب ویلی چی اوس خود پاکستان سفیر هم ویلی چی سازش نده شوی. نو عمران خان سوک بی وکوفا جوڑول غواری. دا واکمن گن مسلم لیگ نون مرستیال صدری مریم نواز پا عمران خان حیوات کی دا اڑی گڑی او فساد خورول تور لگولی او ویلی دی ریاست تبا دیتا دا یو فتنه پتوگا قتل وی. وفاقی وزیر جاوید لطیف ویلی
آپ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ پر بھی عدم اعتماد کرتے ہو
کہ پاکستان تحریک انصاف شرے دا قومی سلامتی کمیٹی پر پریکڑ ہم باور نہ لری نو بیا مونگ سرا نور کمی دا پلٹنو اداری دی پکم بچے دوی باور کوی. نو مبڑی ویلی کہ عدالتی کمیشن ہم جوڑ کرشی نو ہاغوی با چرتنا دا دے پلٹنے کوی. عمران خان چے کلنا حکومت نہ لری کرے شوے دے نو پا پیخور کراچی او لاہور کے دا دریو غٹو جلسو رستو دا خالی پورز اسلام آباد کی او خبری غنڈی تا پا وینا کے او زل بیا دا احتجاجی لاریون پیغام ورکڑے.
آج انسٹرکشنز دے دی ہیں، سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر.
عمران خان اوائل ما دا گن ٹول تنظیمون تا دا اسلام آباد رختونی آزادی دا پارا دا مارچ یا لاریون ہدایات ورکڑی او دا دے پیغام با دے ڈیر زر ورکڑی. و دروغو ویلو باندے دا پاکستان تحریک انصاف یو پلوی ٹیلی ویژن چینل تا پیمرا یا دا پاکستان الیکٹرانکی میڈیا دا انتظام ادارے نوٹس ہم ورکڑے. پیاد گن باندے پٹولنیزو رسنیو باندے دا دروغ ویلو تورونا ہم لگی. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
قدر منوریدن کو دا دا وائس آف امریکا دیوا دا ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل ویلی د تحریک انصاف ګوند حکومت د IMF نه د قرضو اخیستو د پاره په ملک کې داسې پروګرامونه پیل کړي وو چې اقتصاد ته لوی زیان رسولی دی. نوموړي تور لګولی د تحریک انصاف حکومت په پاکستان کې د تیلو په مټ کې د ورکړل شوو رعایتونو د لاسه د ملک خزانې ته لوی زیان اړولی دی. د مفتاح اسماعیل د خبرو په اړه باندې تفصیل د ډیور ډیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل تور لګولې چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګټې په خاطر آی ایم ایف سره د مالی مرستو پروګرام بیلاری کړی دی. واشنگتن کې د امریکای سړنیز ادارې اټلانټیک کونسل سره د خبرو په وخت مفتاح اسماعیل وویل چې د پخواني حکومت د خوا پېټرول، ډیزل او ګیس باندې د رعایتونو ورکولو په وجه ملک ډېر تاوان شوی دی او یوازې په تیره یوه میاشت کې پاکستان 15 بلیون ډالر بیللی دی. اسماعیل وویل چې پاکستان دا وخت د توانایي په برخه کې د 3700 ارب روپو او د ګیس په برخه کې د 1500 ارب روپو د تاوان سره مخ دی. دوی وویل چې پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې رعایتونه یوازې د شتمنو دپاره دي. د بېوسه خلکو دپاره حکومت رعایتونه نه دي ساتلي، که وینو یو به وي چېرته چې د هیواد ولس ته ګټه ور ورسي. د خزانه وزیر زیاته کړه چې دا هر څه دوی نشي جاري ساتلی او همدا خبرې د آی ایم ایف د چارواکو سره خپل ړومبي ملاقات کې کړي دي. وزیر زیاته کړه چې بل مالیاتي اداره د اصلاحاتو خبره هم کوي او هغه دوی هم د خپلولو اراده لري. دغه سې دوی به هڅه کوي چې د ترهګرۍ د مالی لیندین د سار د ادارې ایف ای ټی ایف د مشکوک فهرست نه د پاکستان نوم وباسي، ځکه چې پاکستان به داسې یو یوازنی ملک وي چېرته چې دومره شرایط یې د تنظیم منلي دي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان ته به د خپلو مالی ستونزو نه د ځان راویستلو لپاره صادرات یا اکسپورټ سیوا کول وي. مفتاح اسماعیل وایي دا وخت پاکستان کې موجود کارخانې 80% مال د ملک د ضرورتونو پوره کولو لپاره پیدا کوي او کله هم چې د کارخانهدارو سره پرې خبرې کړي هغوی د برآمداتو په سیوا کولو کې حکومتي خنډان ذمهوار بللي. وزیر زیاته کړه چې خنډان هغه دي چې حکومت ځان ته زیاتې پیسې راجمع کول غواړي، ځکه دا بدلول به سیاسي عزم غواړي. د پاکستان د خزانه وزیر وویل چې د اوکراین شخړې د دوی لپاره اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. د افغان طالبان یو پلاوی چې وزیران هم پکې شامل دي په قطر کې د ترکی او د قطر د چارواکو سره خبرې کوي چې افغانستان 15 نړیوال هوایی ډګرونه د سمبالولو لپاره په قرارداد هغوی ته وروسپاري. د طالبانو له واکمنې دورستو له دې هیواد بهر ته پروازونه کم شوې دي. افغان څېړونکي وایي د دغو هوایی میدانونو په اړه باید داسې قرارداد وشي چې افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکار بارکوال میخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي یو اعلی پلاوی د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د چارو د سمبالښت په اړه په قرارداد باندې د بحثونو لپاره قطر ته تللی دی. وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې دغه پلاوی مشري د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر حمید الله خنزاده کوي او د بهرنیو چارو د نگران وزیر امیر خان متقی په ګډون یو شمیر نور چارواکي هم پکې شامل دي. د ترانسپورت وزارت په وینا ټاکل شوی ده چې دغه پلاوی له خطري چارواکو سره د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو کابل، کندهار، هرات، بلخ او خوست د قرارداد پر تکنیکی اړخونو خبرې وکړي. ویل کیږي چې په دغه لیدنه کې به د ترکی د تکنیکی ټیمونو استازي هم ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی وی او ویل
ترانسپورت او چلند وزارت محترم وزیر صاحب، د بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب، همدارنګ د اطلاعات او کلتور وزارت وزیر صاحب او د ملي دفاع وزارت مرستیال وزیر د تخنیکی ټیم سره یو ځای قطر هیواد ته پرون جمعه پر سفر وکړو. د سفر موخه د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د تخنیکی چارو پر مخ وړلو په پار خبرې اترې دي. البته دا خبرې مخکې هم د قطر او ترکیې ګډ ټیمونو سره شوې.
د طالبانو د وزیر اعظم مرستیال ملا عبدالغنی برادر د اپریل پر 8 د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي وو چې د کابل هوایي ډګر د چارو د سمبالښت او قرارداد اخیستو لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت ته ټاکلی وخت ورکړي. د تیر کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي او نیټو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له هوایي ډګرونو د پروازونو بهیر وروسوي وو چې د نږدې 8 میاشتو په تیرېدو سره لا هم په عادي ډول پروازونه ورڅخه نه کیږي. د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د انتظام په اړه د ترکیې، قطر او طالبانو د حکومت ترمنځ لومړی پړاو خبرې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پیل شوې او تر اوسه په کابل او دوحه کې د درې واړو اړخونو ترمنځ درې ناستې شوې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو شهزاده مسعود وایي د افغانستان د هوایي ډګرونو د سمبالښت په اړه خبرې ډېرې اوږدې سوې او وایي په کار ده چې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
زما په اند مده خو دا مسله ډېره اوږده شوله. ترکان او قطریان په دې مسله کې اوس دخیل دي، اما زه فکر کوم چې دا یو ملي مسله ده چې څومره زر حل شي دا په ګټه باندې ده. امید کوم چې دا ځل چې دوی قطر ته تللي وي داسې یو قرارداد وکړي چې په هغې کې د افغانستان ملي ګټې خوندي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د جنوري پر 28 په یو اعلامیه کې ویلي وو په دغه درې اړخیزه غونډه کې د کابل نړیوال هوایي ډګر د سمبالولو او فعالیت په برخه کې پر څو بنیادی موضوعاتو باندې سره جوړ شوی دی. ترکیه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې لا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سمبالښت او د امنیت د ټینګښت لپاره تیاری شولې وه. تر دا مهاله د طالبانو، قطر او ترکیه پلاو په دې اړه په کابل او دوحه کې څو ناستې کړې دي، خو تر اوسه د هوایي ډګرونو د چارو د سمبالولو د قرارداد په اړه وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي نگران وزیر امیر خان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره د انتالیا ډیپلوماسۍ د ناستې په څنډه کې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د انتظام په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دواړو لوریو ټینګار کړی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د سمبالولو د قراردادونو د هغو مادو په اړه به خبرو ته دوام ورکړي چې زیاتو بحثونو ته اړتیا لري.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي مرکز په خپل رپورټ کې شمالي وزیرستان کې د 15 میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو د وایرس تایید کړی دی. رپورټ وایي دغه ماشوم ته د پولیو ساسکي او نورې ټیکې نه دي شوي چې له وجې هغه په لاس خپو مازوره شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا رادیو خبریال شاین شاه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د پولیو تازه پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان قومي پولیو بټري د دغه پولیو کیس تصدیق کړی دی. د رپورت وینا تر مخه د دغه کیس نمونې د روانې میاشتې په 9 نیټه اخیستې شوې وې. د ترڅنګ په بنو ډیویژن کې د پولیو وارس ماحولیتي نمونې هم یو ځل بیا مثبت رپورت شوې دي. د وفاقي صحت وزیر قادر پټیل د دغه پولیو کیس په خپل یو ویډیو پیغام کې پخلی کړی دی. هغه ویلي چې پاکستان د پولیو وارس د مخنیوي لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. په دغه پروګرام کې د هر مکتبه فکر خلکو یو ځانګړی کردار ادا کړی دی. وای پولیو کیس راتلل د پوره نړۍ د پاره د فکر وړ خبره ده. دوی کوشش ته چې نور ماشومان د دغه وایرس څخه محفوظ وساتي.
اور هم نه آج اس پر سراسر گفتگو بھی کی ہے، میٹنگ بھی کی ہے اور اقدامات اٹھانے کا پورا بندوبست بھی کر لیا ہے. ہماری
منګ د شمالي وزیرستان د پولیو کیس پاړه غونډاره بلزیدا. موږ د دغه کیس په لټنې کولو لپاره یو ټیم جوړ کړی دی کوم چې په غسیمه کې د پولیو وایرس پاړه معلومات راټولوي چې دا وایرس ته کوم ځای نه راغلی دی او موږ په سیمه کې د دغه وایرس نه نور ماشومانو د بد ساتلو لپاره هنګامي ګامونو پورته کولو هڅه کوي.
صرف کر رہے جو کہ ہمارا فریضہ بھی ہے.
د کامی اداره صحت رپورت مطابق په بنو او ډی خان ډیویژنو کې د پولیو وایرس ماحولیتي نمونه د تغه تازه پولیو کې سره تړون لري. د خیبر پختونخوا ایمرجنسی اپریشن مرکز وینا تر مخه په جنوبی ضلعو کې د پولیو وایرس موجودګي دا ښایي چې د سیمې ماشومان د پولیو وایرس په خطر کې دي او دوی ته د پولیو ویکسین رسولو ضرورت دی. اداره وای په سیمه کې به کیس ریسپانس یا د پولیو د مخنیوي لپاره خصوصي مهم چلولی شي. پاکستان نه تیر کال 2020 کې په 8 جنوري اخرنه پولیو کیس د بلوچستان کې له عبدالله څخه رپورټ شوی وو. د 15 میاشتو وروسته نن شمالي وزیرستان څخه دغه تازه قضیه راغلی ده. په کال 2020 کې دغه کیس راتلو سره په ټوله نړۍ کې د پولیو کیسونو شمیره 3 تر رسیدلې ده. له دې وړاندې روان کال یو کیس په افغانستان کې او بل د افریقانی هیواد مالاوی څخه رپورټ شوی وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه پاتې دي چرته چې لا هم پول وایرس شتون لري او د دغه وایرس د لاسه د تل عمري مازورتیا ښکار کې دو خطر سره مخ دي. د صحت ماهرین وایي یوازې د پول دوه کترو سره خپل ماشومان د دغه خطرناک وایرس څخه بچ ساتلی شي. شاهین افریدی، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمري مازورتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زولنسکی ویلي د امریکای د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آستن با د سره په اوکراین کې ملاقات کوي. صدر زولنسکی دا خبره تیر ورځ خبريالانو ته کړې ده، خو د امریکا خارجه وزارت او وایټ هاوس په ډیره تفسیر نه ډډه کړې. بلخو د برتانیې ټلیګراف ورسپانې د اروپای کمیشن د معلوماتو په اساس په خپل رپورت کې ویلي ډېر امکان دی چې د فرانس او جرمني دخوا نږدې د 300 ملیون ډالرو فوځي ساو سامان روس په اوکراین کې کارولې وي. په دې اړه وروسته حال د ډیور ډیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
جرمني د خپل سعودي دفاع کړې ده او ویلي دي چې دا آلات د خبرګو مقصدونو د استعمال لپاره وو، او روس ورته ویلي وو چې د پوز نه د ولسی مقصدونو لپاره دا سامان پکار دی. د ټلیګراف د رپورټ تر مخه روس ته لیکل شوي آلاتو کې بمونه، راکټې، میزایل او ټوپک شامل وي. روس پاڼه لیکي چې فرانسوي کمپنۍ د روس د زرو نه د زیاتو ټینکونو لپاره د درجه حرارت عکس اخستونکي کیمرې او دغسې د جنگي جازونو او هلیکاپټرو لپاره د نیویګیشن سیستم ورلېږلې وي. د ټلیګراف د رپورټ تر مخه د یورپي اتحاد لږ تر لږه د لسو ملکونو د خوا روس ته تر د 380 ملیون ډالرو پوځي سامان ورلېږل شوی دی چې پکې 80% برخه د جرمني او فرانس ده. ورسپانه لیکي چې روس ته پوځي آلات ورکوونکي نور یورپي هیوادونو کې برتانیا، اټلی، آسټریا، بلغاریا او چک ریپبلک شامل دي. د روس د مرکزی پوځي ضلع نائب کمانډر جنرل روستم مینیاکیف ویلي دي که په اوکراین کې کامیاب شول نو ماسکو به نور ملکونه هم قبضه کوي، او زیاته کړې وه چې د اوکراین جنوبي او مشرقي سیمې د نیولو وروسته به دا د بلشوي صوبې مالډووا سره تړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د جمعې پر ورځ همدا خبره نیولې وه، او په خپل وینا کې ویل دي چې د جنرال خبرې د خبره تایید کړي، کوم چې د بار بار کړي چې اوکراین نیول د روس ابتدا ده او روس به تر اوکراین پورې پاتې نشي. د روس سرکاري خبري اژانس د میکانف د خولې ویل دي چې ماسکو غواړي د اوکراین مشرقي دونباس سیمه ټوله ونیسي، کومه به چې کرایمیا جزیره نما ته یو مزکنه لار په لاس ورکړي او بیا د اوکراین په جنوب کې تر د مالډووا پورې ټول علاقه ونیسي. د دې معنی دا ده چې روس په نور پسونو مل لري پورې دا جګړه جاری ساتي. مالډووا د روس سفیر ته د جنرال په وینا سخت احتجاج کړی دی. د امریکا سټیټ ډیپارټمنټ د روس د جنرال په وینا د خبرې نه انکار کړی، خو ویلي دي چې واشنگتن د مالډووا د خپلواکۍ په کلک سره احترام کوي. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي دي چې د جنرال وینا د روس د علاقو ننیولو د ارادو وړاندنې دریز دروغ ثابت کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندې ویلي دي چې روس په اوکراین د مستقل قبضې اراده نه لري. په کال 2014 کې روس په کرایمیا قبضه کړې وه. نړیوالې ټولنې د روس دغه ګام غندلې وو. روس د جمعې په ورځ په ډومبي ځل منلې ده چې د میزایلو جنگي بیړۍ ماسکووا په ډوبېدلو کې مرګ ژوبله رامخته شوې ده. روس ویلی دی چې یو تن مړ او ویش کسان لا درک شوی دی. اوکراین او امریکا ګڼې بیړۍ د اوکراین په میزایلو لګیدلې وا، خو روس وایي دا د هور لګیدلو په وجه ډوبه شوې ده. پینټاګان د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن با د اپریل د میاشتې په 26 نیټه جرمنی کې د شلو نه د زیاتو ملکونو دفاعي او پوځي مشرانو سره ویني او دوی سره به د اوکراین د دفاعي ضرورتونو باندې خبرې کوي. زیلنسکی د جمعې پر ورځ ویلي دي چې دوی ته د خپل دفاع لپاره وسله ملاوېدل شروع شوې ده. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو اوکراین ته درنه وسله ورلېږلې ده. د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن د جمعې پر ورځ واشنگټن کې د اوکراین وزیر اعظم ډینیس شمایل سره لیدلې دي او د روس د بېدلیله او وحشیانه یرغل نه د خپل دفاع د اوکراین د حق د ملګرتیا عزم یې څرګند کړی. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې سیکرټری جنرل انتونیو ګوټیرش به د نهې یا سه‌شنبې پر ورځ د روس د ولسمشر پوتین سره ویني او د خارجه وزیر سرګی لاروف سره به هم ملاقات کوي. د زیارت پر ورځ به د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل ګوټیرش اوکراین ته ورځي او هلته به د اوکراین ولسمشر زلینسکی او خارجه وزیر دیمیتری کولیبا سره ملاقات کوي. د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د روس او اوکراین چارواکو پر لپسې د یو بل سره ملاقاتونه کړي دي، خو دواړه ډلې په یو بل په دغو غونډو کې د شوي ژمنو د سرغړونې تورونه لګوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د جمعې پر ورځ ویلي دي چې په اوکراین کې د روس د جنگي جرمونو یو شمېر شواهد رامخته شوي دي، خو زیاته کړې ده چې داسې ښکاریږي چې اوکراین هم د بې توپیره وسلې څخه کار اخیستی دی. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن.
قدرمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د واشنگټن ډی سی نه د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې وخت شوی د ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ په 20 تاریخ په یو اعلان کې ویلي دي چې د برما فوجي حکومت د کمشمیره روهینګیا فرقې قتل عام کړی دی. خاغلی بلینکن وی چې د برما فوج د روهینګیا د قتل عام منصوبه د ډیر پخوانه تیار کړی و. د زیاته کا چې روهینګیا فرقه د برما د معاشري نه جدا کیدونکو اندام دی، خو د دوی شهریت او د دوی حقونه په یو منظمه طریقه د دوی نه شکولې شوې دي. د برما فوج په کال 1922 کې یو فوجي انقلاب راوستو او سم دستي پر روهینګیا باندې ویرې ترهې تیرول شروع کړ او ناروا ظلمونه پیراټیټ کړ. حکومت روهینګیا د برما د شهریت نه محروم کړ، د دوی د زنانو د عزتونو اخیستل شروع کړ او د روهینګیا فرقې د خلکو په قتلونو لاس پورې کړ. د دوی کلی کورونه وران کړ او دوی یې د بیکور خلکو په کیمپونو کې په جون کولو مجبور کړ. خاغلی بلینکن زیاته کړ چې برما کې د روهینګیا خلکو د قتل عام مثال په مشکل سره دنیا کې چرته بل ځای کې موندې شي. هر کله چې موږ نن ورځ د برما د فوج پر روهینګیا کې دونکو ظلمونو ته خپل پام راګرځو، نو دا هم ضروری ده چې د برما فوج د کلونو راسي د نورو کمشمیره مذهبي فرقو خلکو سره هم دا قسمه سلوک راخسته دي او چې دې ته هم پام راوګرځو. د دې ظلمونو خبرونه په ګرد د دنیا کې خواره شوې دي او دا په ګرد د برما کې شوې دي. امریکا په برما کې پر روهینګیا او په نورو کمشمیره فرقو د کیدونکو ظلمونو د ثبوتونو راغونډولو د آزاد تحقیقاتي طریقې کار ټینګ مرسته کوي. خاغلی بلینکن دا هم ویلی دی هر کله چې موږ د مستقبل د احتساب لپاره یو بنیاد ږدو، دې سره سره موږ د برما د فوج د جاري ظلمونو د بندولو هم کوششونه کوو او په برمی فوج مزور راوړلې دي چې ټول نامناسبه گرفتار خلک خوشي کی. موږ د برما د خلکو د خپل ملک د جمهوریت په لار د واپس اچولو په کوششونو کې د دوی مرسته کوو. دوی امریکا به د روهینګیا خلکو د انساني خواخوږی د فوري ضرورتونو په پوره کولو کې پورا لاس امداد کوي. امریکای د کال 2018 نه تر دې وخت پورې د سر پټولو د زینو نه واخلې تر تعلیم پورې روهینګیا له 1.4 کروڑ ډالر امداد ورکړی دی. په دې کې د ذهني ناروغتیا د پاره امداد هم شامل دی. خاغلی بلینکن د خپل بیان په اخر کې وی چې د برما د فوج د ظلمونو د واقعیت راغونډولو کار جاری دی. د میانمار د پاره د آزادو تحقیقاتو ادارې د برما د فوج د ظلمونو 15 لک ثبوتونه راغونډ کړي دي. هغه ورځ رانږدې ده چې د دې ظلمونو قصوروارونه به د دې تپوس کولی شي.
دا دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.